احمدی سپتا سو ستړي مشه دا سجرړو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه لخپل متحدانو سره په مشوره دی او جرمني په افغان چارو کې د اوشمهاله مرستو ژمنه وکړه. د نور مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم اجراغ وکړ. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشي لشکي له خوا وغوښتل چې د سولې خبرو ته ور وګرځي او د چې هیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکیلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
Clearly the violence
تاوتریخواله ډیر زیات ده او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده. ځکه هم زه ټولي خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لار غوړه کړي. تاوتریخواله باید راکم شي.
The violence must decrease now.
د امریکا متحده ایالاتونه باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی نیټه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شغل آستن د جمعې په ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د مې میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشي په خپل ټویټر لیکلی تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډیره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شیبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی، خو له څو مقدماتي ناسو پرته له طالبانو سره خبري ځنډیدلې دي. تاسو د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني یا سنت کام مشر جنرال کینت مکینزي ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیو یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندې کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربه توپ وشوه. ګډونوالو په کې د نړۍ د بیوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزې ته وویل کورونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي، خو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 110 میلیونه او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملن د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړ شي. نوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې ازادي شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پرده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پورې به سرتیری یې تور پورې کړی دی. نوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي پرده لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لشتر لژشل تنه مظاهره چان بندیان کړی دي. لسکونه مظاهره چانو چې پکې د مخالف ګوندونو غړي او مدني فعالان شامل و پرون غوښتل د پارلمان د ودانۍ مخته پر لتوهي. پولیسو دا کسان دې کار ته پرې نه شودل او له دې ډلې لشتر لژشل تنه ونیول. د موترزونو د تحسن خیمه هم ورړنګ کړه. فعالان په ګورجستان کې د تیر اکتوبر پارلماني ټاکنو او روان سیاسي کړکیچ پر ضد راپورته شوي دي. مخالفین په هغو ټاکنو کې د درغلیو شکایتونه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لژه 15 پاکستانی ملیشیا سرتیرو د وژلو خبر ورکړي. یو امنیتي مسول پرته لدی چې خپل نوم واخلي د پنځنبه په ماښام وویل چې یو ملیشیا په مرکز کوټه کې د 14 پر مهال وشل شو او یو ټپی شو. تر دې مخکې د ډان رسپانې د راپور لمخي د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په بریټ کې د ملیشیا او څلور سرتیري وشل شول. کمیټه لې د دې بریټونو مسولیت نه منلای. په بلوچستان کې بلتون غشتون کې بلوچان ل 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
یا شمیر افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي چې په بهرني لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیګ پیل لوبې ماښام په 2 بجو کېږي چې پکې کراچۍ ګینګس او کوېټه گلیڈ ڈیٹرز مخامخ کیشه. په کراچۍ کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبي شي. سبب د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. ازادي راډیو په منځني صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکړ او د جرمني سټریاسا می د دې هر کلی وکړ.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
زه په دې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغان سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په کابل کې توند خبرګون پارولای. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع څېړل شوی چې له طالبانو سره څنګه چلند وشي. یو شمیر نور مطالب هم تر 9 بجو لا ازادي راډیو اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای واشنگتن له ناتو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د اداري د دې پریکړه هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دوه ته چمتو دی. سفی الله سنګزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د میونیخ امنیتی کانفرنس ته په آنلاین بڼه خبرې کولې د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلي همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعدې په وړاندې د 10 کاله مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
To fight Al Qaeda.
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوي چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د راتلونکي مزل په اړه له ناتو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سلام مشورو ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماټیکي پروسې ملاتړ کوي سو دا جګړه چې 6 کال په پوره کې دوی پای ته ورسوي. موږ متحده پاتې کیږو چې ډاډ بنکړو افغانستان بیا هیڅکله په امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 6 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لک تر لګه د امریکا لپاره هیلي زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې خو وارد مخه یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دی خو په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمني بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیا کتنې خوښ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیا کتنې په هر کلي سربیره ډاډ ورکړ چې جرمني د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو دی.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
Zed pade waqiyat khoshala yuma che de Amerika idare de Afghanistan de sole de proste biya katana pail karida. Germany chamto da che de okde model para pa Afghanistan ki patishi kada kar de mamuriyat de barya pa gata tamamigi. Das de mamuriyat chi pa Afghanistan ki la demokratik aw soleiz zwak sara marasta kawi. Watal bayat pade mana nawi che galat zwak ba barlasai momi.
ناتو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری لري. له دې ډلې 10000 د ناتو او 2500 د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیر جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2500 تر اخته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر می پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وینا مو پورا پور کې واوریدل چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هڅې کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د موقتي حکومت په اړه کړي دي د افغانستان د حکومت غبرګون پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابلوف خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلو په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خپاره کړې بیان کې د ښاغلي کابلو له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټا کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دې هم تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسي ډلې چې په روسیې کې پری بندیز لګیدل نه توجی کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلاري او ترهګری سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکن وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري په 13مه په خپله اونیزه آنلاین خبري غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زخروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخرو مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړیدو تابعیا لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره وروبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللې هم تند خبرګون خودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. د دوی په وینا له یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونو په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبرګون راپور اوریده. تمه ده چې روانه اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ماسکو ته لاړ شي. بل لور ته زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره وکتل او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم په همدې ارتباط خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې نړیوالو چرپی خبرونو ته کتنه لرو او دا موضوع چړلې ده چې لویدیز بل طالبانو سره لدی ورسته څه کوي، خو اوس بیا هم د سولې په ارتباط د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجی محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپل شمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابل راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي یوه ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجی محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنس د سولې خبرې ډیر هله بخون کې نه بولی.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
تاکل سبی و چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه سوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د با مفهومو خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغه هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوی هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
نړیوالو چاپی خبرونو دا موضوع څېړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره تر دې وروسته څرنګه چلند کوي. دغه چاپی خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
وار آن د راکس خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2,500 پاتې پوځیان وباسي او که پریږدي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې پورې وباسي، خو د دې په وړاندې طالبانو منلې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به سولی خبری پیلوی. وار آن در راکس وای شپش میشتی کیجی چه طالبانو او دولت خبری پیل کری، خو پا خبرو که پر مختق نلیدل کیجی او دستی هیز نشه نشته چه افغانستان به در ثبات لور تا درومی. خبرونه زیاتوی د سیاسي جوړجاړي په برخه کې له پرمختګ پرته د ځواکونو استل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. دې خبرونې خپله لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړې چې د فبروري په دریمه خپره شوه او له افغانستان د می تر لومړۍ نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2001 میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوي او یو وار بیا به د دوو یا درو کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلژدي چې شوروي اتحاد یې شوی او لکه څرنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندېښنې شته چې افغانستان به بیا د 1990 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي، خو دا تر ډېره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایډن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1989 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو، نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سختریزې افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روزنې کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
د خوست ګڼ شاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې ساري لوړې شوې دي. خلک یې یو ولت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې په دې راپور کې اور
او وشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډۍ چلوي. ګرد وهلي څیره، زړې جامې او لسی ګډۍ یې د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوي چې دی او د ده په څیر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسیږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د په څیر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بې انصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له $1 کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوا یې هغه توکي چې په پاکستاني اروپایو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 130 کالدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 130 افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکوو، اوس په افغانۍ په هغه بیه ورکوي. مجبور چې مونږ په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړوند دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولي. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
دی بایو په معیاري کولو کې ډیر کار شوی ده، اما دی بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پریکړو له مخې مدیریت کیږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د چیو او مونیخ امنیتي کانفرنس په سرمشیزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې ژمنې ډاډ وشو. د بریتانیا د سر ریاست بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشرانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د 4 میلیارد ډالرو نویو مرستو اعلان وکړ. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیده. جزئیات د سفیر الله ستانکزی پورا پورکی.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جیو سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزې په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جیو په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 4 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جیو ډلې لخوا د ټولو اعلان شوی مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویل کرونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټوله نړۍ نوي واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل شتمن هیوادونه باید خپل 4-15% د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
Vaccine باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابري د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین ډوزونه شریک کړي او میلیارډونه پیسې برابر کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیواله تولیدي وړتیاوي دوه چنده کړو. د میونیخ امنیتي کانفرنس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریس سوچي لنړیوال اتحاد پرته د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغیزې کموي. د نړۍ ګڼو بډای او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوزه واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خبرېدو یو کال او دوه میاشتې تیریږي، په ټوله نړۍ کې د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسېدلی دی.
د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښیناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نشته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولي ښکته شو او د سی مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نشته. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیټو غوښتنه وکړه. لوید آسټن پرون وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشي په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیو یادوو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. دا کرملن د منتقد الکس ناوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړ شي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لږ تر لږه شل تنه مظاهرتچیان نیولې دي. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 5 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وشلو خبر ورکوي او نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. او سدی رډو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې سدی رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. زموږ پرونی د سهار لغو د ماشام تر او په دې سپو نیول شي. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی په پروګرام کې په کورونیو کې بوختیا دا موضوع په دې پروګرام کې چړل شي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه دوستانو، کور کلیتا خراغ لاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلامه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلامه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډون لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجل انسان نو پیژنه؟
نوم می ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تې کم ده بخمل
پکتیکا ده ام دارنګ چرمیم دی دغه څنګه یعنی تاسو اها ته چرمیدم را واخستی خ
او خورجان دادما اورور چې ده بیا مونږه ته بخمل تیکی راوړي بیا مونږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار می وریره می
فرمایش تاسو راځي ک څنګه
او اورور ته می فرمایش راځي بیا مونږه کور کې ورته کار کو
خ څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ولا ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې توک مصروفیت لري ډیر ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه مونږه کور کې مصروفه یو اوس ګارنی او بلدا چې دې کرونا شرایط تا گوری باندې اس نه خلک وظیفه ملری کرونا است منغه درآمد ملرو د دې مصروفیت نه خواید ملرو او بل دا چې من خپل میلمنو ته مرسي خپل فامیل سره می د سنچ لار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کو ډیر مسون ده ځکه چې منګه کور کی او خپل کارم تر سره کو فامیل ته مرسي کو میل مداریم کو چې تزوم او دې حالت کې منګه یو فعال واګړی هم دي
دا ډیزاین نو خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاق لري که څنګه
اوله کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ زکړي خوښ چې بشاف شوې کتلاق لري بیا موږ د مغه عکس را لګي بیا موږ مغه عکس ته ګورو مغه چرمه پېماته
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې
کور کې مورندار مې له خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاسه وشي بیا موږ سره کومه
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دلته یو بل خوره کم د ګرچ وړه کیم ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان زده کړی دی او مکتب ته ځي کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل
ښه زهرا جان تم کار کوي چرمی ماته
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس نه راشم لیا ما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم
زده کړی دي چې البته
هو چرمی مم زده کړی دي بخمل مم زده کړی
چا درته زده کړی البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړی هغه چې کول ما کتل ورته او ما غسه مې زده کړ
افرین افرین بیا مکتب تم زی چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازم اش پغم سم کې مکتب تم رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیر زیاته مننه نو هله من دې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي ډیر مننه کوم تاسو اندل تازم غرورم ده نو دې ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان زنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدون کې او مونږه د چرمی کاروبار کول دلته کور کې مونږ ته ماته یې مونږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګنډو خپلې جوړو
سره یعنی د اقتصاد لحاظ سره ګټور تمامې ده کار
والا ډیر ګټ لري ځکه مونږ ډیر ګټ مونږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو یې سین کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منګه دا
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستد چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي د زی بازار کې سپینې وروړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونې ته جوړي هته واړه مشمان په دې مصروف دي کړه خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدای مصروفیت هم خډیر ده همې دې میړه ده همې دې خزې ده همې دې مشمانو ده کړه خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سرکار لري نه دوا دنګل لري خپل ژوند کړه برابر ده خو خوشاله دي اقتصاد بيخي خدای په دې وسنۍ شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ همشته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نو ما وړي زیاتوي
زده می دی بافتو د سیوندو چاکټو خوله د شان می ستدي کوي سم په سی خو بافتو د شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکټونه مم کول لور ته می کمی سم جوړو خو یعنی وس وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خوله ان می ستدي چاکټونه می ستدي پتلونه کو نه ورشه می ستدي کړي می دی تیر می کړي بچان ته می دی زه چې و بچان می چې مکتب ته تلل د مکتب چاکټونه ما ورته ودل دا به مو بل په بافتو سیخو پو داغه با کول به می اته ورته چا وړه وړه بلوزکونه به مرته جوړو نیم قوله خو وس مصرفیت دغه وظیفه ده سار رازم وظیفه ته مسخین سم خو ته نو وخت ماته نه پیدا کی مور څون ورځ ورځی وړی دی رازم وظیفه ته برته مسخین سم کورته اله ما دې کو کاساو یو شای وکم
اربا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه لڅو بو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یي توکو ته مخه کړې ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي مثلا استرس او استراب په دغو ستونزو باندې اخته سوي دي نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده او لومړني ښوونکي هم مور او پلار دي که په کورنۍ کې داسې کسان یي سي هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه له ځانه پرېږدي او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیز لري که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیزې لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي
کورودان امین صاحب ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري علت یې څه بولئ تاسې
دا کولی شي څو عمده دلایل لري یو عمده دلیل یې دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی دا به څه ګټه وکړي کچیر ته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي هغوی ته د دغسې سالمې بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب قانون را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاوی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیا ویلی شو لړډلې مثلا چرمدوزی د جامو ګنډل خیاطی او هغه کورنۍ چې په لری پراتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولای شي هغه وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولای شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریتونکو سلام. د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي، خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرري کې او قدرې نورم ډېریږي، او څوک د ښه کېدو تمه نه لري. نه رشوتونه کم شول، او نه د ښار کثافات، نه ترافیکي اشارې جوړ شوې، او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی، نه د غریب زوی کار پیدا کړ، او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو. د خبرونه په پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو.
مشاوره
هم بل صاحب څه دی ویل؟
دا چیرته یې؟ په دوه درې میاسو کې دې نه وینم
صاحب. نه مې درته را پرېږدي.
څوک؟
صاحب امنیتي کسان.
ها ها، ښایي مناسب به یې نه ګڼي. وخ خراب دی، د امنیت ډیر خیال ساتي
صاحب. د امدې لپاره نشم درته راتلی، کنه باور وکړه هر شپه دې په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکو.
ته خو ډیر وظیفه شناس وختي
صاحب. اوس دې څه لپاره راغوښتم؟
د مشورې لپاره.
ښه صاحب، څه وکم؟
یو څو میلیونه ډالر راغلي دي. ما ویل څه پې وکړو
صاحب؟ دا خو ډیر ښه کار شوی دی.
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پې وکړو
صاحب؟ که درته ووایم په غوسه به شي.
نه ولې به په غوسه کېږم، ووایه څه وایې.
ما ویل صاحب، په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو، وایي چې چراغ په کور کې بلیږي، مسجد ته صبر دی.
دا هم ښه خبره ده، تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات، همدوی ته به یې ور وویشو.
او صاحب ډیر ښه کار به وشي، هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره. په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي.
سمه ده، نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ.
ښه صاحب، په سترګو.
ته خو مې بیا راوغوښتلې
صاحب. بیا ډالر مالر راغلی که څنګه؟
نه، ډالر نه دی راغلی. یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډیر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو. ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو
صاحب؟ که درته ووایم نو په غوسه به شي.
نه نه په غوسه کېږم، ووایه څه خبره ده
صاحب. زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه، همته خو دې په درد خوري.
والله ته هم ښه وایې، ښه مشوره ده. نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو.
ښه صاحب، په سترګو.
ډېر کورونه دي، څه وایې چې چا ته یې ورکړو
صاحب؟ لس یې د تا او د خپلوانو دي، شل نور به یې موږ نږدې همکارانو سره وویشو.
سمه ده، همداسې یې وویشئ، خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي.
په سترګو صاحب، سم په عدالت به وشو. سیب خیریت وو څنګه درا وختیم
د مشوره لپاره
خخخ بیا څه شی ویشو که څنګه
هو دا ځل هر څه پام دی نږدې همکارانو ویشو په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل که څنګه دې خوښه ده
هو صاحب ولې نه همدا اوس به یې لیستونه راوړم
هو لیستونه یې راوړه ته د څو تنو استحقاق اخلي
صاحب زه د پنځو تنو د ځان مې د مېرمنې مې او د دریو اولادونو مې
صحیح ده په دې لیست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه
خاصب خدای دې خضر سره وکي
خلومړی به تاسو ټول درې ورځې ټریننګ تر سره کړی بیا بار چې تخپل برخه ور ویشو
سب د تشي ټریننګ دې لکه چې د سری وسایلو د کارولو ټریننګ دې
نه د وسلو د کارولو ټریننګ دې
سب پوه نشوم
تاسو ټول به د جنگ جبهې ته ځی او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوي څومره چې له امکاناتو ګټه اخلي له خو د دفاع افتخار هم حاصل کړی
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي او هم صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي صاحب که رښتیا درته وایم په ډېر زحمت درته راځم
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله
صاحب هغه خو له ماشومان دي باور وکړم مشره یاته کلنه ده
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم نفس راباندې ظالم شوی و صاحب د شیطان کافر د کور وران شي
ګارد بله صاحب لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې
بادالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی
د گمرکونو او صاحب نظرای
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي
د کنزلو او عاشقۍ لپاره
الالوړو زکړو ورسته به دوه کار کوي
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي
موین د وزیر او ماوین د رئیس
څوک له مخکې بچی بل هیڅ کارم پیدا نشو نو دوه کارونه خو به وو
معلمي او تمثیل
اووس د یو اسری نایي د یو ورځي یادښتونه واوري
اوس د سهار وو بجی دی یو زوړ مامور راته ناست دی او وای چې ګیره مې چپه وخریا ما چې ورته وویل چې ولې چپه نو هغه وخندل او ویل چې د سپینو ویښتانو بې خونه مې ښکاره نشي که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول اوس د سهار اته بجې دي یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي نو په غوسه شو او راته ویویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې خط خط یې کړه یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر اوس د سهار 9 بجې دي یو زوړ کار ته ناز دی او وای چې ګیره مې را وخریا خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کی هغه ملامت نه دی چې لپری کی دوه ویریږي ځکه چې مخې دومره ګونځي ګونځي دی لکه د راتي چادرې چینونه اوس د سهار 10 بجې دي د سپینګری ګیره مې له په یو ساعت کې ور وخریاله خو ګومان کوم چې خامہ خابو د ګونزو په منځ کې زنې زایونه ناخریلی هم پاتې وي ځکه چې زنې ګونزي دومره سره نګدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده اوس د ماسپخین 2 بجې دي یو ځوان ناز دی او وای چې ګیره مې خط خط جوړه کا لدی مخکې مې د یو بل ځوانګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپ شان جوړه کړه اوز د ماسپخین درې بجې دي. یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دی وی چې پوره کټ ووهي. خو زه حیران یم چې پوره کټ به یې څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. زه یو ډول خو به شي، له کټ وروسته به بیا سره ګزوو. اوز د مازدیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر روښانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې. څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې یې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
پراوانا ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله راوی، صادق سپینغر، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے، لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے، لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے. باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے.
خبگان اوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکے خبگان اوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکے کرون سہارا بموش میں بناو لے راغلے کرون سہارا بموش میں بناو لے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لے راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دانے راغلے
بندو نہ ڈیرو تڑل سنگ دیکھ دے چے میں